طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. د طبی زده کړې د شپږمې دورې ګرانو زده کوونکو ستړي مشئ، خدای دې وکړي چې تاسو به ټول ښه یئ او د نن ورځې د نوي درس لپاره به حاضر شوي وای. درنو زده کوونکو، نن ورځ په اوومه صفحه کې نوی درس لرو. په تیر درس کې موږ د شری واکسین تر مطالعې لاندې ولولو. زه مطمئن یم چې تاسو به د شری د واکسین په هکله ښه معلومات لرئ. نن ورځ د سینه بغل واکسین تر مطالعې لاندې نیسو. ګورئ، سینه بغل یا نیمونیا په افغانستان کې ډیره عامه ناروغي ده. سینه بغل ته موږ په طبي اصطلاحاتو کې اصطلاح ویلې د نیمونیا ورته وایي. لیکل شوي دي سینه بغل واکسین، قوس کې لیکل شوي دي نیوموکوکل واکسین. ګورئ، نیوموکوکل واکسین، نیومو د نیمونیا څخه اخیستل شوی دی، نیوموکوکل واکسین. ځینې نیوموکوکل وایي، خو اصلا نیوموکوکل واکسین، دا تلفظ یې غوره دی. نیوموکوکل په نوم کې د پی توری نه ویل کیږي، ځکه له هغې وروسته د این توری راغلی دی. کله چې له این توری څخه مخکې پی توری راشي، د پی توری به یې نه وایي. نیوموکوکل واکسین یا سینه بغل واکسین، هغه زده کوونکي چې انګلیسي ورته سخته وي تشویش ما کوئ، یوازې دغه پښتو نوم زده کړئ. سینه بغل واکسین اوس پیژنو، لاندې لیکل شوی دی. د سینه بغل یا نیوموکوکل، ګورئ دلته بیا هم واضح شوی دی، په پښتو درته لیکل شوی دی. د سینه بغل یا نیوموکوکل ناروغۍ مخنیوي لپاره جوړ شوی واکسین دی. کوم واکسین؟ د سینه بغل واکسین د نیمونیا لپاره یا د سینه بغل لپاره جوړ شوی واکسین دی. نور لیکل شوی دی، دا ناروغي د سټریپټوکوکس نیمونیا بکټریا له کبله رامنځته کیږي. ګورئ، سټریپټوکوکس نیمونیا د دې بکټریا نوم دی. سټریپټوکوکس، ګورئ، سټریپټوکوکس نیمونیا یوه بکټریا ده چې د نیمونیا ناروغي رامنځته کوي. ګورئ، بیا وایم، دا ناروغي د سټریپټوکوکس نیمونیا بکټریا له کبله رامنځته کیږي چې د سینه بغل سربیره د غوږونو انتان، د وینې انتان یا سپسیس، او د مغزو پردو التهاب یا مننجایټس هم رامنځته کولی شي. ګورئ، سینه بغل معمولا ماشومان ډیر پرې اخته کیږي، په لویانو کې هم، خصوصا په زړو خلکو کې د سینه بغل ستونزه ډیره عامه وي. موږ داسې وویل چې د سینه بغل ناروغي د سټریپټوکوکس نیمونیا بکټریا له کبله رامنځته کیږي. کله نوم پیچلی وي، یوازې دومره زده کړئ چې سینه بغل ناروغي د یوې بکټریا له کبله رامنځته کیږي، او دغه بکټریا نه یوازې سینه بغل رامنځته کوي، په سږو باندې حمله کوي یا د سږو نسج خرابوي، بلکې سربیره پر دې د غوږونو انتنات هم همدغه دي، یعنی د غوږ په برخه کې ستونزې رامنځته کوي. کله چې غوږونه زوی کوي، انتان پکې رامنځته وي، معمولا همدغه د سټریپټوکوکس انتان وي، یا هغه انتان وي چې کوم چې نیمونیا هم رامنځته کولی شي. بل د وینې انتاناتو کې هم همدغه شامل دی، معنی دا چې نیمونیا د وینې په انتاناتو کې هم داخل دی، یا که داسې ووایو چې د وینې انتان هم شمیرلی کیږي. او د مغزو پردو التهاب، ګورئ، دماغ په پردو کې پرتی درې ډوله پردې دي چې د هغې په واسطه دماغ هغه پوښل شوی دی، هغې ته میننجس وایي. اوس د دې التهاب ته مننجایټس وایي. نو همدغه باکټریا چې سینه بغل هم رامنځته کوي، همدغه باکټریا د وینې په انتاناتو کې هم شامل دی، معنی ده چې وینې ته هم داخلیږي، د دماغو پردې هم التهابي کوي، د غوږونو د برخو انتان هم شمیرلای کیږي، ځینې وخت دغه د غوږونو په برخه کې زخمونه پیدا کوي. د ستونی او غوږ په منځ کې یوه لار ده چې هغې ته اسټوچوین ټیوب وایي. د هغې له لارې ځینې وخت د ستونی له لارې ځي غوږ ته، ځي منځنی غوږ ته. خو هغه موضوع بیا ډېره تخصصي موضوع ده، ژوره موضوع ده. اوس دومره زده کړئ چې د سینه بغل همدغه باکټریا یو سینه بغل رامنځته کوي، بل د غوږونو انتانات رامنځته کوي، بل د وینې په برخه کې ستونزې رامنځته کوي، او بل د دماغو التهاب رامنځته کوي، د دماغو د پردو التهاب رامنځته کوي. اوس که چیرې موږ واکسین تطبیق کړو، د دې ټولو د ناروغیو څخه د خلاصون لپاره وقایه رامنځته کیږي. ګورئ، اوس که ماشومانو ته موږ واکسین ورکړو، هم د سینه بغل څخه خوندي پاتې کیدای شي، چانس یې ډېر دی چې هغه د باکټریا څخه خوندي پاتې شي، هم د غوږونو د التهاب څخه، هم د وینې د انتاناتو څخه، او هم د دماغو د پردو التهاب څخه. ښه، نو تر دې ځایه پورې یوازې په دې پوه شوئ چې سینه بغل څه ډول ستونزه ده یا څه ډول ناروغي ده، د چا په واسطه رامنځته کیږي. هغه د باکټریا په اړه مو نور هم معلومات خپل کړل چې دغه باکټریا ځینې نورې ستونزې هم رامنځته کوي. اوس که چیرې موږ واکسین تطبیق کړو، د دې ټولو ستونزو څخه موږ هغه کسان چې واکسین ورته تطبیق شوی وي خلاصولی شو. لاندې لیکل شوي دي د سینه بغل واکسین ډولونه. ګورئ، لکه څه ډول چې د شارې واکسین ډولونه موږ ښودلي وو دوه ډوله دي، د سینه بغل واکسین هم په دوه ډوله دي، یا د نیمونیا واکسین هم په دوه ډوله دي. لومړی پی سي وي واکسین، دوهم لاندې ګورئ پی پی ایس وي درویشت واکسین. پی سی وی واکسین دا اصلا د نیمونیا کانجوګیټ واکسین د دې مخفف دی. پی سی وی چپ طرف ته لیکل شوی دی کانجوګیټ واکسین. پی سی وی ته په لنډ ډول موږ کانجوګیټ هم ویلی شو، کانجوګیټ واکسین. لیکل شوی دی د ماشومانو او لویانو لپاره تطبیقیږي. پی سی وی واکسین د ماشومانو لپاره او هم د لویانو لپاره تطبیق کیدای شي. بل لیکل شوی دی د ماشومانو د سینه بغل او غوږونو انتان مخنیوي کې ډیر مؤثر دی، د دې لپاره چې ماشومان په سینه بغل اخته نه شي، او هم د غوږونو انتانات چې ماشومان ورسره ډیر مخ کیږي په دغو انتاناتو باندې اخته نه شي. د دې لپاره مهمه دا ده چې کانجوګیټ واکسین یا پی سی وی واکسین ورته ورکړل شي. ګورئ، په ماشومتوب کې دغه ماشومان ډیری وخت د غوږونو په انتاناتو اخته کیږي، دوی ډیر زور کوي، یا په دې ډول وایي چې ډیر د غوږونو د انتاناتو سره مخ وي، د غوږونو په برخه کې درد احساسوي، ژړا کوي. نو د دې انتاناتو د خلاصون لپاره مهمه دا ده چې مخکې له مخکې واکسین وشي. کوم واکسین؟ همدغه د سینه بغل واکسین، پی سی وی واکسین. دوهم ډول یې پی پی ایس وی درویش واکسین دی، یا نیوموکوکل پولیسیکاراید واکسین دی. ګورئ، نیوموکوکل پولیسیکاراید واکسین لیکل شوی دی عموما د هغو کسانو لپاره تطبیقیږي چې عمرونه یې 15 کالو پورته وي، یا د معافیتي سیستم کمزوري ولري. ګورئ، په لوړ عمر کې د معافیت سیستم کمزوری وي، هغه کسان چې د 15 کالو څخه لوړ عمر ولري، هغې ته موږ کولی شو د نیمونیا دغه ډول واکسین ورکړو. او یا هغه کسان چې د معافیت سیستم کمزوری وي، ځینې ناروغۍ شته دي چې په هغې کې معافیتي سیستم کمزوری کیږي، لکه د ایچ آی وی ناروغي، یا کسان چې ډیری درمل استعمال کړي، خصوصا سټیرایډي درمل. خو په لنډ ډول زده کړي، هغه کسان چې د ایمیون سیستم ستونزې ولري، دفاعي سیستم کمزوري ولري، او یا عمرونه یې د 15 کالو څخه پورته وي، د ده موږ کولی شو د نیمونیا دغه واکسین ورکړو. کوم واکسین؟ پی پی ایس وی درویشت. ګورئ، دا په هغه د واکسینو ځانګړې شیشه باندې لیکل شوی وي. لاندې لیکل شوی دي د نیمونیا واکسین ګټې. تر دې ځایه پورې په دې پوه شوئ چې د سینه بغل واکسین دوه ډولونه لري، یو پی سی وی دی، بل پی پی ایس وی درویشت دی. دغه د لاندینۍ یو پی پی ایس وی درویشت یوازې د لویانو لپاره ورکول کیږي، خو پی سی وی لویانو او ماشومانو دواړو ته ګټور دی. نو په افغانستان کې ډیری وخت دغه ماشومانو ته چې کوم د نیمونیا واکسین ورکول کیږي هغه پی سی وی دی. لاندې د نیمونیا واکسین ګټې لیکل شوی دی. لیکل شوی دی د باکټریایي سینه بغال او نورو جدي انتاناتو مخنیوي کوي. ګورئ دلته یوه جمله ډیره مهمه ده، د باکټریایي سینه بغل، یعنی په دې معنی چې سینه بغل نور علتونه هم لري، ځینې وخت وایرل نیمونیا وي، د وایروسونو په واسطه نیمونیا یا سینه بغل رامنځته کیږي. ځینې وخت کې اسپایریشنل یا اسپایریشن نیمونیا وي، یو څه تنفسي لارې ته داخلیږي، فرضاً اوبه سږو ته داخلیږي یا اضافي خوراکي مواد سږو ته ځي، د هغې له امله هم ځینې وخت سینه بغل رامنځته کیږي، چې هغه بیا د باکټریاو په واسطه نه وي، هغه نه د وایروسونو په واسطه وي، هغه د بیگانه یا خارجي شیانو په واسطه وي، لکه د اوبو په واسطه یا د نورو هغه خوراکي مواد چې د پوزې له لارې یا د خولې له لارې تنفسي سیستم ته داخل شي. نو دلته که چیرې موږ باکټریایي سینه بغل ولرو او د هغې د مخنیوي لپاره موږ واکسین تطبیقوو، همدغه واکسین ورته مهم دی. او بل د نورو جدي انتاناتو د مخنیوي لپاره، نه یوازې د سږو د انتان لپاره یا د نیمونیا لپاره دغه واکسین مهم دی، بلکې د غوږونو انتان چې وړاندې ما یادونه وکړه، د دې لپاره چې ماشومان یا لویان د غوږونو په انتاناتو اخته نه شي، نو دغه واکسین ورته مهم دی. تر څنګ د دماغو د پردو انتانات چې هغې ته میننجایټس وایي، دغې التهاب ته، د هغې د مخنیوي لپاره مهم دی. ښه، دوهمه لیکه کې لیکل شوی دی، د ماشومانو او زړو کسانو د ناروغۍ له جدي عوارضو څخه ژغورنه کوي. ګورئ که ماشومان وي یا زاړه کسان وي دغه ناروغي ورباندې راځي، دوی به د جدي عوارضو سره نه مخ کیږي. او بل لاندې لیکل شوی، او د مړینې کچه یې راټیټوي. معمولا هغه کسان چې واکسین ورته تطبیق شوی وي، لومړی خو په ډیرو کمو حالاتو کې دوی د ناروغۍ سره مخ کیږي، خصوصا فرضاً د سینه بغل واکسین ورته تطبیق شوی دی، هغه ماشومان یا لویان په ډیره کمه فیصدي د سینه بغل په ناروغي باندې اخته کیږي. بیا که اخته هم شو، جدي عوارض نه رامنځته کیږي او یا د مړینې کچه راټیټوي. لاندې د نیمونیا واکسین ورکولو وختونه، دا ډیر مهم دی. تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو په دې پوه شئ، ځکه د پورته بحث تا تاسو بیا ځان سره مطالعه کولی شئ چې اړتیا پیښیږي، خو د لاندې بحث باید هیر نه کړئ. ټول په دې پوه شئ چې موږ ماشومانو ته د نیمونیا ناروغۍ لپاره واکسین په کومو وختونو کې ورکړو. یو کور کې ګورئ، ډیری وخت ماشومان وي هغه نه واکسین کیږي، یا ورته معلومات نه کیږي چې موږ واکسین په کومو وختونو کې ورته ورکړو. دلته موږ دوه کیټګوري لرو، یا دوه برخې لرو، دوه برخو ته باید فکر وکړو. یو ماشومان دي، بل لویان دي. ماشومانو ته موږ واکسین په کوم وخت کې ورکړو او لویانو ته یې په کوم وخت کې ورکړو؟ لومړی لیکل شوی ماشومانو لپاره، ماشومانو ته پی سی وی واکسین ورکول کیږي. ګورئ د نیمونیا لپاره، هغه نور بیا د کلینیک، هغه د واکسینیشن یا د ډاکټر کار دی چې هغه باید انتخاب کړي. لومړی ډوز په شپږ اونۍ کې، ګورئ اول ځل چې موږ د نیمونیا واکسین ناروغ ته ورکوو، شپږمه اونۍ کې ماشوم ته موږ ورکوو. یو ماشوم زیږیدلی دی، یوه نیمې میاشتې عمر ته چې رسیږي، دا باید کلینیک ته یا د واکسین مرکز ته یوړل شي، د نیمونیا لپاره اول ډوز واکسین ورکړل شي. شپږمه اونۍ تقریبا یوه نیمه میاشت کیږي. دوهم ډوز په یولسمه اونۍ کې، ګورئ یولسمه اونۍ کې بیا ځلې باید دغه ماشوم هغې ته دا واکسین ورکړل شي. دریم ډوز په څوارلسمه اونۍ کې، یعنی په څوارلسمه اونۍ کې بیا ورته باید دغه ډوز ورکړل شي. بل تقویتي ډوز دی، هغه ډوز چې اخیرنی ډوز دی، د دې لپاره چې د نور واکسین ښه تقویه کړي، هغه ډوز دی، هغې ته بوسټر ډوز هم وایي. دا د دولسو نه تر پنځلسو میاشتو په عمر کې ورکول کیږي. ګوره یو کال نه نیولې تر پنځلسو میاشتو پورې، یو ماشوم د دیارلسو میاشتو، څوارلسو، پنځلسو، په دې عمر کې د دې واکسینو اخیری ډوز ورکول کیږي. نو اوس هغه ماشومان چې نوي زیږیدلی دي، د یوې نیمې میاشتې عمر ته چې ورسیږي، باید د سینه بغل واکسین ورکړل شي. بیا د یولسو میاشتو عمر په عمر کې باید یو ځل بیا ورکړي، په څوارلسو میاشتو کې بیا ورکړي، او اخیری ډوز د دولسو میاشتو نه نیولې تر پنځلسو. ګورئ پورته اونۍ د څوارلسمه اونۍ اخیره کې بیا میاشتې وي. دا څلور ځلې ګورئ د نیمونیا واکسین ماشومانو ته ورکول کیږي. بل لویانو لپاره لویانو لپاره معمولا ما وړاندې مویل چې پی پی ایس وی در ویش واکسین ورکول کیږي د 15 کالو پورته کسانو لپاره یو واحد دوز. ګوره ډیره اسانه جمله ده، هغه کسان چې 15 کلونه یې تیر کړي دي له هغې وروسته 16 کاله عمر لري یا 18 یا 10 کاله یا 15 هغې لپاره باید یو دوز ورکړل شي. او بل کومو کسانو ته ورکول کیږي لاندې لیکل شوی دی، هغه کسان چې د معافیت کمزورتیا لري، د زړه ناروغۍ یا شکر ناروغۍ لري، ممکن اضافي ډوزونو ته اړتیا ولري. که چیرې یو کس روغ و 15 کاله یې عمر پوره کړی و، هغې ته باید یوازې یو ډوز ورکړل شي. خو که چیرې یو کس نورې ستونزې ولري، د زړه ناروغۍ ولري، شکر ناروغۍ ولري، او یا معافیت کمزوری وي، د شکر په ناروغۍ کې هم دفاعي سیستم کمزوری کیږي، نو دغو کسانو ته کیدای شي بیا هم نور ډوزونه اړتیا وي. فرضاً یو ځل یې ورکړی، څه وخت وروسته بیا ځلې همدغه واکسین ورته ورکول کیږي. ښه، تر دې ځایه پورې تاسې د نیمونیا واکسینو مهالویش په هکله پوه شوئ. اتمې صفحې ته راشئ، لیکل شوي دي د اړخیزو اغیزو احتمال. اړخیزو هدف دا دی چې سایډ افیکټ کوم ډول جانبي عوارض رامنځته کوي دغه واکسین. لومړی عام لیکلي، دوام نادر. ګورئ دلته دوه لیکي دي، لومړی لیکه کې عام کلمه لیکل شوې ده، دوهمه لاندې لیکه کې نادر. د عام ځکه لیکل شوي دي چې دا په ټولو تقریبا په ټولو ناروغانو کې پیښیږي. فرضاً موږ ماشومانو ته واکسین ورکوو، کوم واکسین ورته ورکوو؟ د نیمونیا یا سینه بغل واکسین ورته ورکوو. اوس کله چې دغه واکسین ورکوو، په عام ډول یا په ډیری یا په اکثره ماشومانو کې نرمه تبه پیدا کیږي، د پیچکارۍ ځای کې سوروالی وي ځکه د ستنې له لارې تطبیقیږي، او یا درد وي. دا په عام ډول په ټولو ماشومانو کې دغه ستونزه رامنځته کیږي. د دې په اړه به تاسو تشویش نه کوئ. نرمه تبه رامنځته کیږي د پیچکارۍ په ځای کې، کوم ځای کې چې ورته ستن لګېدلې ده، په هغې ځای کې سوروالی او درد وي. بل نادر لیکل شوی، نادر منه کم، یعنی کم تر سترګو کیږي. دا په عام ډول نه تر سترګو کیږي یا په ټولو ماشومانو کې دا ډول نه رامنځته کیږي. کوم شیان نادر دي؟ یو حساسیت، ځینې ماشومان شاید د واکسینو سره حساسیت ولري. لیکل شوی دی حساسیت چې ډیر کم پیښیږي، لاندې لیکل شوی دی. څوک دی واکسین واخلي؟ بیا یې ګورئ، دغه مهمه جمله ده، پوښتنه یې کړې ده، ته د نیمونیا واکسین باید څوک واخلي؟ ټول ماشومان د ژوند په لومړیو کالونو کې، یا په لومړیو وختونو کې ټول ماشومان باید دغه واکسین واخلي. کوم واکسین؟ د سینه بغل واکسین. بل زاړه کسان چې 15 کالو ته عمر رسیدلی وي، له هغې څخه پورته عمر ولري. زاړه کسان قوس کې لیکل شوي 15 کالو پورته، یعنی هغه زاړه کسان چې د 15 کلونه یې پورته عمر وي، ځکه هغوی ډیری وخت ناروغیو ته ډیر مساعد وي. لاندې لیکل شوي دي هغه کسان چې معافیتي سیستم یې کمزوری وي یا ځانګړي روغتیایي ستونزې ولري، لکه د زړه ناروغي، شکر ناروغي، د پښتورګو یا ځیګر جدي ناروغۍ. ګورئ په دې وختونو کې هم موږ کولی شو دغه واکسین هغو کسانو ته ورکړو چې دغه ډول ستونزې ولري. کومې ستونزې؟ د زړه ناروغۍ ولري، د شکر ناروغۍ ولري، د پښتورګو او یا د ینې ستونزې ولري. ښه، ګورئ ساده بحث دی او ډیر ساده تاسو ته لیکل شوی دی. لاندې د سینه بغل واکسین ارزښت، په دې تاسو اوس نه پوهیږئ چې څومره مهم دی. لیکل شوی دی د سینه بغل ناروغي د تنفسي ناروغیو له جملې جدي ستونزې رامنځته کولی شي. تنفسي سیستم اړوند ستونزې رامنځته کولی شي، په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې صحي خدمات محدود وي. د دې واکسینو پراخ تطبیق د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي او د ماشومانو او زړو د ژوند ژغورلو لپاره مهم دی. هغه کسان یا هغه ټولنې چې په ډیرو اطرافي سیمو کې اوسیږي، هلته صحي خدمات کمزوري وي، هغوی باید دا واکسین ضرور تطبیق کړي، ځکه په لرو پرتو سیمو کې حتماً زیاتې ناروغۍ رامنځته کیږي او د هغې لپاره درمل ډیر ښه نه، البته ډیر ښه نه تطبیقیږي، او نه درملو ته ډیره هغه رسیدګي لري، لاسرسی لري. ځکه دوی په لرو اطرافي سیمو کې دي. اکثره اطرافي خلک د اقتصاد کمزوري هم لري، ډیری وخت نشي کولای ماشومان واکسینو ته یوسي یا هغه ډاکټرانو ته یوسي. د هغې لپاره مهمه دا ده چې واکسین ضرور باید تطبیق کړي. ښاري خلکو یا ټولو لپاره همدغه واکسین مهم دی، ځکه چې د سینه بغل ناروغي یوه داسې ناروغي ده چې هغه وژونکې هم ده. ځینې وخت د تنفسي سیستم داسې ستونزه رامنځته کوي چې یو کس ترې تر مرګه پورې رسیږي. د دې لپاره باید واکسین ماشومانو ته ورکړل شي. ښه قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ کې د سینه بغل په درس راسره پوه شوئ. سبا ورځ یا راتلونکي درس کې به د تیتانوس واکسین راسره وپیژنئ. تیتانوس یا ټیټنس دا ډیره مهمه جدي ناروغي ده چې د دې په اړه موږ بحث لرو. او سینه بغل داسې ناروغي ده یا د نیمونیا داسې ناروغي ده چې په ټولنه کې ډیره عامه ده. په هر کور که یو کور کې نه وي، په دوو درېو کورونو کې یو ناروغ شته دی چې هغې سینه بغل ناروغي په خاطره کړې وي او اوس ناروغي. معنا دا چې دا ناروغي ډیره عامه ده. د دې لپاره مهمه دا ده چې تاسو د واکسینو په ارزښت باندې، د واکسینو په تطبیق باندې، په مهالویش باندې ښه وپوهیږئ. راځئ ګرانو زده کوونکو حاضري اخلو. پنځمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د ای توری دی. هیله ده ټول به حاضر یی او د ای توری دایره به تاسو توره کړئ. پنځمه درسي خپرونه ورستۍ دایره ای توری، همدغه دایره تاسو توره کړئ. تر بل پروګرام موږ ته اجازه راکړئ. ښه دوستۍ.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
تی بیز دکړې له ډاکټر پوهان آریان سره.